السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. ازادي رادیو په لاندو څپو 19 یوشت او 15 مترو اوریدلای شي. د خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو سرمنشي وی افغانستان باید له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. انټونیو ګوتریش د افغانستان د وضعیت او نړیوالې سولې او امنیت ته د هغه د پیچلتیاو په اړه په یو راپور کې چې پرون د دسمبر په 14 خبر شو د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته د کتنې په برخه کې ویلي چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ، نابرابرۍ او له جزا د معافیت په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته په ټولو سطحو کې د تعلیم اجازه ورکړي او ښځو ته له محرم پرته له کوره د وتلو او د حجاب په برخو کې پر لارښودونو بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. د دې عمومي اسمبلی او 39 غړو د جمعې ورځې په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیه او چین هم شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی نصیر احمد فائق به پر خپل ځای پاتې شي. د ریختر په مقیاس 4.3 درجې زلزلې تیر شپه د افغانستان د جنوب ختیځ سیمه ولرزولې. د پاکستان د میټیورولوژي ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 160 کیلومتره ژور تل کې و. عین شاهدانو ازادي رادیو ته ویل چې د دې زلزلې ټاکنونه د پلازمینې کابل په ځینو کې هم احساس شي په ځینو سیمو کې هم احساس شوي دي. د بیګانې زلزلې د تلفاتو په اړه تراوسه معلومات نشته. افغانستان د زلزلو په سیمه کې پروت هیواد دی. په 13 جون میاشت کې په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې 15.9 درجې زلزلې له زرو زیات کسانو وژل او سلګونه کورونه ویجاړ کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له پوځي قومندانانو سره کتلي او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې ویل چې ښاغلی پوتین دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والیری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قومندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټوله ورځ د جنرالانو راپورونه اوریدل. په همدې ورځ روسي ځواکونو د اوکراین پر ملکي تاسیساتو، په خاص ډول د انرژي پر مرکزونو لاسګونه میزایلونه وتوغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د 4 کلونو په مخه 3 میلیارد ډالر پور تایید کړ. دا موافقه پرون وخت وروسته له هغه اعلان شوه چې د مصر مرکزی بانک د بانکي سود د 2% لوړولو په ګډون د یو لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید-19 د وبال خبرېدو وروسته سخت زیانمن شو او په دې هیواد کې د لومړنیو اړتیاو بیل وړې شوې. مصر د نړۍ د غنمو لومړنی لوی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره د روسیې نه د غنمو پر وارداتو اتکا کوي. IMF ویلی دی چې تمه ده دا راپور به د نورو اړخونو لخوا مصر ته د شاوخوا 14 میلیارد ډالر پور د ورکولو امکان هم برابر کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. و باورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغې ډلې د کار موده 12 میاشتې نوره هم وغځوله چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي. د دې ډلې د دندې د اهمیت په اړه له یو شنونکي سره خبرې کوو.
دا ټیم دایمي حضور نه لري. د دې ټیم اکثره مشران د افغانستان نه بهر وي، مګر پر افغانستان باندې ډېر جدي څار ساتي.
په افغانستان کې د امریکا متقاعد سفیرانو غوښتنه کړې چې په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتیدنې په اړه په کانګرس کې بحث وشي.
مطمئنم کې
په یقین سره دا تاییدوم چې دا د هغو کسانو لپاره یو ښه پیغام دی چې لا هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ ته سترګې په لاره دي.
نور مطالب هم لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان میرمنې له طالبانو غواړي چې د حمامونو دروازې بیا پرانیزي.
خودم عامل احزاب ده هم تا اوس زده هرات ولایت پیو کلینک کیم خزینه مامونه چول بندی او زما خورد تشناب گرمول لپاره دی گازو دبا تشناب تا بڑی و چلغی عمله گازو نیولی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اوکراین چارواکو د دې هیواد پر عامه ملکی تاسیساتو د روسیې د حملو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی او په روسیې برخه کې تندې څانګې او اساسي او بشري حقونه پروګرامونه خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې کاري ډلې موده د 1200 نورو میاشتو لپاره هم وغځوله چې پر طالبانو د لګېدلو بندیزونو څارنه کوي. امنیت شورا هم دراز په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو پر وړاندې پر روان وضعیت جدي اندېښنه وښوده. د موضوع جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په طالبانو د لګیدلو بندیزونو پر بنسټ طالبان یو ځل بیا د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا خبره په هغه اعلامیه کې کړي چې پرون ناوخته په طالبانو د لګیدلو بندیزونو د څارنې لپاره د ګمارل شوي ټیم د کاري مودي د تمدید په اړه خبره کړې ده. د اعلامیه کې زیاته شوې دوی پریکړه کړې چې طالبانو سره د تړلو اشخاصو، ادارو، ډلو، شرکتونو او نورو پر وړاندې د بندیزونو د څارنې ټیم د ماموریت د 1200 میاشتو لپاره وغځوي. د دې ډلې کاري ماموریت نن پای ته ورسېده. خو له دې پریکړې وروسته به د راتلونکي 2023 کال د ډسمبر تر 18 دوام وکړي. امنیت شورا د څارنې ټیم ته دنده سپارلې. سو په طالبانو د لګیدلو بندیزونو څخه د دوی د سرغړونې په اړه معلومات راټول کړي او په اغیزمنه توګه او ټاکلي وخت خپل ماموریت بشپړ کړي. طالبان اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 1978 او 2011 پریکړه لیکونو پر بنسټ د بندیزونو په لیست کې دي. هغه نوملړ چې د القاعده په ګډون پکې یو شمیر نور جنایتکارې ډلې او د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د افغانستان امنیت، سولې او ثبات لپاره ګواښ بلل شوې دي. د طالبانو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د دې پریکړې په اړه پختل خو وایاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان باید د دوه هېد هوکړې پر بنسټ پر دوی لګېدلې بندیزونه پای ته ورسوي. خو د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پریکړه لیک کې بیا له ترهګرۍ په مبارزې ټینګار شوی او پکې له طالبانو غوښتل شوی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ سیوات لپاره د ګواښ یا برید له ترهګرۍ زکرون د پلان او تمویل او همدا ډول ترهګرو ته د پناه ورکولو لپاره ونه کارول شي. خو طالبانو په وار وار د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال ډاډ ورکړی دی. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق د ترهګرو ډلو لپاره د عاید سرچینه ده، هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا له قوله سیمه ییز او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لږکیو پر وړاندې په اوسني روان وضعیت هم جدي اندېښنه ښودلې. امنیت شورا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په ګډون ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت په ماشومانو او ښځو بد اغیز کړی او دوی هر څه ژر پیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا له افغانانو ملاتړ ښودلی او زیاتوي د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي په برخه کې له دې هیواد سره قوي تعهد لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د هغې ډلې د کار موده 12 میاشتې نور هم غځوله چې په طالبانو د لګیدلو بندیزونو څارنه کوي. د دې ډلې د کار دوام څومره اغیزمن دی او طالبانو ته څه پیغام ورکولای شي؟ خطر پردیس دا مسله د نړیوالو اړیکو له شنون کې حکمت اعظمي سره په دې مرکه کې شاربلې.
دا ټیم په افغانستان کې یو دایمي حضور نه لري. د دې ټیم اکثره مشران د افغانستان نه بهر وي، مګر پر افغانستان باندې ډېر جدي څار ساتي. دوی دوه اړخ لري، یو دا دی چې د طالبانو او د طالبانو سره نورې ډلې چې پاکي القاعده بالخصوص شامل ده، پر هغې باندې ځینې وخت خاص راپورونه لیکي چې وضعیت سره کم دی. دوم دا دی چې پر طالبانو، پر هغه افرادو طالبانو چې دی فکر کوي چې باید بندیزونه پر راسي، هغوی پیشنهادي چې ملل متحد بندیزونه پر راولي. خو د دې نه علاوه کم اجرایوي صلاحیت نه لري او حتی په کابل کې دی لکه د ملل متحد نور هغه برخې چې په دایمي حضور لري، دوی حتی هغه ډول دایمي حضور نه لري. نو د دوی د کار مده غزول زه فکر کوم صحیح دی چې تر یو اندازې به نړۍ ته د افغانستان پر حالاتو باندې یو فکر، یو ارزونه وړاندې کړي. مګر دا چې ملل متحد پر طالبانو باندې کم خاص بندیزونه راولي، زه فکر کوم دا یو نکي ستونزمن کار دی فعلا.
اسمی سه د ملګر ملتونو د بندیزونو د ارزونې ډلې د کار دوام په ځانګړي ډول تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، طالبانو ته څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم طالبانو ته دا پیغام ورکولای شي چې موږ تر اوسه هم دا فیصله نه ده کړې چې تاسو دایمي د بندیزونو څخه معاف سي، چون ملل متحد د طالبانو ځینې افراد ځینې مشران په بندیزونو په لیست کې لري چې هغه سفر څخه محروم دي. خو بیا د هغه یو استثنا هم قایل شوی دی چې څه موده دپاره دوی د هغه بندیزونه لرې کړي تر څو دوی وکولی سفرونه وکړي، او هغه سفرونه باید بالخصوص د سولې د پروسې سره په کومک او په همکارۍ کې باید کم رول ولري. بیا هغه خطر باندې دی دا بندیزونه موقتا معاف کړي دي او هغه تمدیدیږي. نو زه فکر کوم د دا ټیم د دې ارزونې ټیم د کار مدت غزول په دې معنی دي چې طالبان ته وایي چې تر اوسه پورې تاسې لام په پوره معنا باندې سپین سوي نه یاست.
نو ولې بیا د ملګرو ملتونو یا په ټوله کې نړۍ د طالبانو په اړه واحد دریس ته نشي رسیدلی؟
زه فکر کوم اکثر هیوادونه دې ته ګوري چې امریکا څه کوي، په شمول د ملل متحد. د امریکا دریس دا دی چې د طالب سره یا پوره خپل اړیکې وشکو یا دغه اړیکې ادامه پیدا کړو او د طالبانو سره یو نو کار وکړو. زه فکر کوم تر یو اندازې په امریکا کې دا فکر دی چې د اړیکو ادامه د امریکا او د طالبانو دواړو په ګټه ده او موږ مشترکات سره باید پیدا کړو، مشترکات لرو. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه په شمول د ملل متحد یو نو په خپلواک شکل باندې خپل دریز نسی سره ولای یا خپل دریز نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي حکمت اعظمی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
ملګرو ملتونو د طالبانو هغه غوښتنه یو ځل بیا وزنډوله چې په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د اخیستو او استازیتوب لپاره یې کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته ویل دای به د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. بلخوا یو شمیر سیاستوال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي حضور ګټور بولي او باید هغه باید وای هغه باید له اوسني حالت څخه د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې کار واخلي.
ملګرو ملتونو سازمان د جمعې پر ورځ ناوخته یو ځل بیا په دې سازمان کې د افغانستان د سازولۍ چوکۍ طالبانو ته ونسپارله. د افغانستان ترڅنګ میانمار او د لیبیا په ختیځ کې د یو مخالف حکومت لخوا د ورسول شوی او استازو د منلو غوښتنې هم ونه منل شوې. واشنگتن پوسټ په ملګرو ملتونو کې د ګیانا د اساس او اعتبار د کمیټې مشر کارلون روډیګرز بریګټ لقول لیکي د کمیټې پریکړه کړې چې د افغانستان، میانمار او لیبیا د اساس او اړوند باور لیکونو په اړه خپل پریکړه وځنډوي. راپور زیاتوي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 193 هیوادونو د پریکړه تایید کړې ده. په یاد د ملګرو ملتونو سازمان بل پریکړه به د 2023 کال په سپتمبر یعنی 9 میاشتې وروسته وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د دې پریکړې وروسته ازادي رادیو ته وویل هغه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د فائق په خبره دا چې تر اوسه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د استازي منل سخت کار دی. هغه د سیاسي چارو شنونکي عمر سمد وايي په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اوسنی استازي حضور اغیزمن دی او کولای شي له دې فرصت د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې ګټه واخلي.
البته دوام حضور شارژ دافیر
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي دنده ګټه لري، ځکه افغانستان اوس هم د دې سازمان غړی دی. داسې مهال چې مشروع دولت یا حکومت نه لري، هغه څوک چې الت استازي دی کولای شي له امکاناتو په ګټه خپل نظر وړاندیز ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي.
ملل متحد انجام داده است.
ملګرو ملتونو سازمان له دې وړاندې هم د طالبانو هغه غوښتنه ځنډولې و چې په دې سازمان کې د افغانستان د چوکۍ د اخیستو لپاره کړې و. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو سازمان کې د استازي په توګه معرفي شوی سهیل شاهین دا چوکۍ د دوی حق بللی و. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان اوسنی سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي طالبان باید د دې چوکۍ د لاسته راوړلو لپاره لومړی د افغانانو د بنسټیزو حقونو په برخه کې په خپلو شویو ژمنو عمل وکړي، د افغان جنو خوځو او نورو حقونو ته احترام وکړي او پر دوی لګول شوی محدودیتونه او بندیزونه پای ته ورسوي. که څه هم طالبان وایي دوی په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو تیر شپږ میاشتنۍ واکمنۍ کې پر افغان جنو او خوځو بیلابیل محدودیتونه او بندیزونه لګولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د هغو ډیر افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لبیا واکمنې دورسته د هیواد تتللي او په بد وضعیت کې ژوند کوي. د دې سازمان مشر د پاکستان صدر اعظم ته په یو لیک کې ویلي هغه ونان چې په پاکستان کې ډیر شوی له سختو محدودیتونو او ننګونو سره مخامخ دي. محمد خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
په پاکستان کې د افغانانو بد وضعیت په پیښور کې مخکنی افغان قونسل عبدالحمید جلیلی وایي چې یوازې د کراچۍ په زندان کې 1780 افغانان زنداني دي چې تر ټولو کم عمر زنداني یو درې میاشتنی افغان ماشوم دی. ښاغلی جلیلی د شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په دې زندانیانو کې چې ښځې او نارینه هم پکې شته، ځینې د ډیر عمر لرونکو کسانو آن سخت ناروغي هم لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته هغه افغانان چې پاکستان ته تللي له بد حالت نه شکایت کوي. دوی وایي ویزی ختم شوی او د پاکستان پولیسي زوروي ان تر دي چی بندینوی هم سپوږمۍ معنی چې لتیرو ډیر لسمیاشتو راهیسې پاکستان ته تلل او 15 میاشتې وړاندې ویزه ختم شوی، ازادي لري ته وویل په سختو شرایطو کې لګنو محدودیتونو سره ژوند کوي.
پنځم میاشتې کېږي چې زما ویزه په پاکستان کې ختمه شوې ده. د پاکستان حکومت افغان مهاجرینو لپاره د ژوند شرایط سخت کړي دي. دوی ویلي هغه مهاجرین چې د ویزې وخت یې ختم دی، که د روانې میلادي میاشتې تر 1 نیټې پورې د دغه هیواد نه ونوځي، ممکن په 3 کاله بند محکوم شي او یا یې هم بیرته افغانستان ته ولیږي، چې دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده.
ساحل مهربان هم له ورته حالت سره مخ دی او په پاکستان کې د ورغلو افغانانو ژوند له ستونزو ډک بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي میاشتې تر پای دوی ته مهلت ورکړل شوی چې خپل اسناد قانوني کړي.
له کومې ورځې راهیسې چې د پاکستان حکومت بیا اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ټاکلی دی، له هغه ورځې راهیسې د پاکستان په ځینو سیمو کې افغانانو سره ناوړه چلند کیږي، افغانان نیول کیږي، هغه افغانان چې اسناد نه لري له هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي. داسې پیښې شته، خو اندېښنې دا دي ممکن د 1 له دسمبر وروسته دغه پیښې زیاتې شي او ویل شوي چې هغه کسان چې دلته اسناد نه لري یا ویزې ختمې شوې دي ممکن بندې شي او جریمه شي یا هم د دوی په تور لست کې شامل شي تر څو بیا پاکستان ته رانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې د جدي ستونزو خبره کړې ده. د دې سازمان مشر اګنس کالمارت په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هغو افغانانو وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده چې پاکستان ته کډوال شوې دي. میرمن کالمارت په یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان که په پاکستان کې ویزه لري که نه لري، د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. نوموړي په دې لیک کې د افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د اندېښنې داسې مهال ښیي چې افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت لخوا د سخت چلند راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د ډسمبر په 10 د وی خبر پاڼې مخی ویلی وو هغه بهرنیانو ته د وټولو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته په پاکستان کې اوسېږي. په دې خبر پاڼه کې کڅه هم هغه هیواد کې د میشتو افغانانو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو دا خبر پاڼه په افغانستان کې د پاکستان سفارت هم په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې و.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین چارواکو د دې هیواد پر ملکي تاسیساتو د روسیې د وروستیو بریدونو له کبله د برېښنا د پرې کېدو خبرداری ورکړی. دوی ویلي دي چې د انرژۍ د تولید د ویجاړو شویو تاسیساتو ترمیم به یو څه وخت ونیسي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې د اوکراین د برېښنا شبکو د ترمیم چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په وروستیو بریدونو کې ویجاړې شوې شبکې ژر بېرته ترمیم کړي، کیف خبرداری ورکړی چې د اوکراین ډېرې برخې به تیاره او له برېښنا بې برخې وي. د اوکراین د انرژۍ دولتي شرکت یوکرینرګا پرون جمعه په یو بیان کې دغه خبرداری ورکړه او ویل چې د اوکراین په شمال، جنوب او مرکزي برخو کې د انرژۍ تاسیساتو ته ډېر زیانونه رسېدلي او ترمیم به یو څه زیات وخت ونیسي. په بیان کې ویل شوي چې دا شرکت د ترمیم لومړیتوب مهمو حیاتي تاسیساتو لکه روغتونونو د اوبو د خدماتو شبکو د حرارت د تولید شبکو او د چټلو اوبو د تصفیې بټیو ته ورکوي. تیره شپه د اوکراین شمال ختیځ کې د اوکراین دوهم ستر ښار خارکیف خپلو نیمایي اوسیدونکو ته برېښنا بېرته چمتو کړه او چارواکو هیله څرګنده کړه چې د برېښنا د تولید شبکه به په 2 ساعتونو کې بشپړ فعالیت پیل کړي. په عین حال کې د انرژي د سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال جیفری پایت چې د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ په اوکراین کې د روسیې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې، پرون له کیف څخه کتنه وکړه تر څو د 350 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړنۍ برېښنا د تولید د هغو دستګاو او وسایلو پر لیږد څارنه وکړه چې واشنګټن اعلان تیره میاشت له اوکراین سره د مرستو په برخه کې کړی و. ښاغلی پایت له اوکراینی چارواکو او د یوکرین نرګه له چارواکو سره په دې اړه چې متحده ایالات او نور متحدین په څه ډول کولی شي له کیف سره مرسته وکړي چې د روسیې د حملو په وړاندې ځواب ووایي خبرې وکړي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون جمعه د یوې اعلامې په خپرولو سره د روسیې حملې وغندلې او هغې د کرملین د بې توپیره ترهګرۍ یوه بله بېلګه وبلله. بورل وویل دغه بریدونه جنګي جنایت او وحشانه عمل دی او له ټولو مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي. روسیه د اکتوبر له میاشتې راهیسې د اوکراین د انرژۍ په ګډون پر بنسټیزو تاسیساتو د هوایي بریدونو یوه پراخه لړۍ پیل کړې چې د دې هېواد ډېر تاسیسات یې ویجاړ کړي او میلیونونه وګړي یې تیارۍ ته کېنولي، خو موسکو وایي په بریدونو کې یوازې د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر متقاعد امریکایي سفیران چې په افغانستان کې دنده ترسره کړي د کانګرس له مشرانو غواړي چې د افغانانو د میشتیدنې اړوند موضوع دی د کانګرس په بحثونو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم ډېری افغانان چې په امریکا کې اوسي د اوږد مهال د اوسېدو اسناد نه لري. له بلې خوا یو شمیر نور افغانان چې د متحدو ایالاتونو همکاران پاتې شوي له هم په افغانستان کې پاتې دي.
یو شمیر هغه متقاعد امریکایي سفیران چې په خوای په افغانستان کې دنده ترسره کړي دی ولیک پترس کې د کانګرس څخه دی وداس قانون دی تصویب غوښتنه کړي ترڅو د نوی راغلي افغانانو د اوسېدو اسناد قانوني کړي. دا تر هدا روان کال د اگست په 9 نیټه دی وشمیر امریکایي سناتورانو لخوا دغه هیواد کانګرس ته وړاندې شو. دغه امریکایي ډیپلوماټانو په لیک راغلي چې دغه پلان په تصویب او د قانون په بدلیدو سره به امریکا وتوانیږي چې د افغان همکارانو سره خپل کړي ژمنې عملی کړي. په لیک دا هم راغلي چې که څه هم د امریکا اخلاقي مسؤلیت دی چې باید وکړي، خو کېدای شي د افغانانو د اوسېدو اړوند موضوع باندې غور به پر راتلونکي مسایلو کې د متحده امریکا د اعتبار وړ وګرځي. بل کېږي چې دغه پلان په تصویب کېدو سره به په امریکا کې زرګونه نوی راغلي افغانانو ته په ځانګړي توګه هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته امریکا ته راغلي د دایمي اوسېدو اجازه ورکړشي. راین کراکر، رونالد نیومان، ویلیام ووډ، انټونی وین، جیمز کینګهام، مایکل مکینلی، هوګن لیرونز او راس ویلسن د هغو سفیرانو له ډلې دي چې دغه لیکي لاسلیک کړی او د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس غړو ته استول.
مدني فعال محمد رامین چې نوی د تخلیب پروسی کې امریکا ته انتقال شوی وای د دغه طرح تصویب د امریکا د ژمنو په دوام کې اغیزمن تمام شي.
مطمئنن کې تاییدی زی یک
پیغام، یقین سره دا تاییدوم چې دا د هغه کسانو لپاره یو پیغام دی چې لا هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ تستر کې بلار دي او دا ډیر مثبت اغیز ولري. په ځانګړي توګه هغه وخت کله چې د وټلو پروسه بیا سره پیل شي او دوی وکولای شي
افغانستان تخلیه کنن.
په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ هم ویلي دي چې دغه پلان د تصویب ملاتړ کوي. امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د ویاندې کارین جان پیر لخلی چې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي لیکي دوی د افغانانو د دایمي اوسېدو په اړه د کانګرس د هڅو ملاتړي دي او په دې برخه کې خپل ټولو هڅو ته ادامه ورکوي تر څو د قانون آماده او ولسمشر ته وړاندې کړي او د افغانانو دایمي او قانوني اوسېدلو په اړه یوه مناسبه او غوره لاره برابره شي. ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان دفتر هم پر خپل ټویټر اکاونټ کې دغه پلان د تصویب ملاتړ کړی دی. دغه سازمان د خپل ټویټ په یو برخه کې لیکي هغه افغانان چې اوس یا په خو امریکا ته راغلي دي د هغوی د تلپاتې اوسېدو او امنیت لپاره باید یوه مناسبه لاره غوره شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره یو افغان همکار چې لا هم په افغانستان کې پاتې او ډیر مخکې امریکا ته د پناه غوښتنه کړې لا هم یې پروسه کې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د ازادي راډیو سره هغه عکسونه چې دای په کې وهل شوی وو شریک کړل. وی ویل
ډیر ښه خبره چې دا ورته مرسته وشي لاغه کسانو سره چې لا هم هیواد کې پاتې دي، ځکه موږ په خپل هم د دوی همکاران پاتې شوی یو. موږ دلته دوی سره کار کړی زموږ ډېرې همکاران زما په ګډون وهل شوي ډبود شوي زم شاوخوا درې که څلور ورځې د طالبانو د پوځ لخوا وهل شوی هم یم او
هغه هیله مند دی چې د دې طرحې په قانون بدلېدو سره به د ده او د هغه د همکارانو د ایستلو بهیر بیا په چټکۍ پیل شي. د امریکا غږ د خبر له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امریکایي ځواکونو نږدې 80,000 افغان همکاران، سیاسي فعالان، مدني ټولنې او خبریالان دغه هیواد ته راوستل شوي دي. د دغه کسان یو شمېر کسانو ته د لنډمهاله بشري ویزې ورکړل شوي دي او د امریکا کانګرس ته د وړاندیز شوي پلان په تصویب سره به دوی وکولی شي دایمي یا اوږدمهاله اوسېدو اسناد ترلاسه کړي او په قانوني، اوږدمهاله او خوندي توګه به متحده ایالاتو کې ژوند وکړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبریږي. خو له هغه مخکې یو شمیر میرمنې په افغانستان کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي په کورونو کې د منظمې او پوره برېښنا او اسانتیاو د نشتوالي له کبله د ځان او د خپلو ماشومانو پاکوالي ته پاملرنه نشي کولی.
چندین ماه میشه طالبان عمومه رو بند کردن، هوا هم سرده، برق هم عمومی قطعیه.
د افغانستان د لویدیز هرات ولایت یو اوسیدونکی وای خورې په تشناب کې د غاز نیولو له امله اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. هغه وویل چې په دې سړه هوا کې دوی د تشناب ګرمولو لپاره نور امکانات نه لري. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ښځینه حمامونه دې بیرته پرانیزي.
خودم عمي لحظه به داخله یکی از کلینیکا
هم ته اوس زه د هرات ولایت په یو کلینیک کې يم. خزینه مامونه ټول باندې او زما خور د تشناب ګرمولو لپاره د ګازو ډبه تشناب ته وړي و چې لږه عمله ګازو نیولې او اوس مستاره.
نسیمه چې د کابل ښار اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده هم ورته هیله لري. هغه وایي چې د منظمې برېښنا د نشتوالي له امله دوی په کور کې د تشناب د ګرمولو له فرصته بې برخې دي او ډیری خلک دې ته اړ دي چې د ځان مینځلو لپاره له عامه حمامونو څخه کار واخلي.
برېښنا نشته، حمامونه بند دي. موږ په پونه کې یو ځل حمام ته تلو، پخوا به مو په او ګرمي اوبه ایشولې، اوس هغه هم نه کېږي. برېښنا نشته، هیڅ هم نه لرو، هیڅ شی نشو کارولی. ماشومان هم ډېر خیرن شي.
د حمامونو د بندېدو له امله د ښځو اندېښنه په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د راپور پر بنسټ د افغانستان شاوخوا 90% خلک په دې ژمي کې د خوراکي توکو او سون توکو ته چمتو کولو توان نه لري. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې حمامونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګولی. مخکې له دې چې د طالبانو حکومت دا پریکړه وکړي، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښځو له ښځینه حمامونو څخه د ځان او خپلو کوچنیو ماشومانو د مینځلو او همدارنګه د جامو مینځلو لپاره کار اخیسته. د طالبانو د حکومت له ویان سبیولا مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د دوی په حکومت کې د ښځینه حمامونو پرانیستل ممکن دي او کنه. نوموړي ازادي راډیو ته په ځواب کې لیکلي دا پوښتنه د امر بالمعروف له ویان څخه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان حقف مهاجر د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ښځې په داسې حال کې د ښځینه حمامونو له تړلو شکایت کوي چې یوازې څو ورځې د ژمي پیلېدو او د یخنۍ ډېرېدو ته پاتې دي.
تاسو له پیغامونو
دا بل ولا د شمرزو ولسوالۍ د سینزو د کلی اوسیدونکو موږ په سیمه کې دا غره روغتیایي کلینیکونه دلته یې څه ټیم له مخه یو کلینیک وای هغه ته به موږ ورکړلو. ستانزو په کلی کې وای بیا له هغه وروسته کلینیک ولاړی. اوس زموږ د غټ کیټ کلینیک نشته. موږ له ولسوالۍ څخه لرې پراته یو هیڅ کلینیک ته رسیدګي نه کېږي. موږ له پورو چارواکو څخه غواړو چې دا زموږ کلینیک یا زموږ ته دغه بیرته هغه کلینیک فعال کړي.
بیولا زابلی له زابل خبرې کوم. دا چې د ازادۍ راډیو ای پی ایم څپې په افغانستان کې وتړل شولې، مخکې به موږ د ازادۍ راډیو خبرونې د سهار له و د ماښام تر و په ټلیفون رادیو او ام پی 3 کې اوریدلې، خو اوس له بعد مرغه په پیم سپو موږ دا نسو اوریدلای. اوس موږ یو بدیل لارو ته لټولې د یوازې او یوازې په غټو رادیوګانې مو پیدا کړې دي او په هغو کې په پاک صاف اوازې توګه اوریدلای سو. که هر څومره د ازادي رادیو خپرونې اوریدل ناممکن وي، هم موږ به ورته یو بدیل لار لټوو او اوروي، ځکه چې د سهار لو د ماشان تر وو موږ ته په زړه پورې خپرونې ریپورټونه هر هغه ډول خپرونې چې موږ ورته اړتیا لرو هغه په همدې رادیو نه موږ اوریدلای
سو. زه جانان زړګی د ګریش ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېښی. موږ د په ګریش ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي، په خاص ډول او بیسیم افغان بیسیم شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي. نو د مخابراتي شبکو څخه هیله کو د همکارانو څخه چې ګریش ولسوالۍ ته توجه وکړي. ګریش ولسوالۍ یو غټ ولسوالۍ ده، نو انتنان یې کم دي، نو باید د ګریش ولسوالۍ انتنان ور جوړ کړي.
د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان باید له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. انتونیو ګوترش د افغانستان د وضعیت او نړیوالې سولې او امنیت ته د هغه د پیچلتیاو په اړه په یو راپور کې چې پرون د دسمبر په 14 مخپور شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې په برخه کې ویلي چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ، نابرابرۍ او له جزا د معافیت په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته په ټولو ساتو کې د تعلیم اجازه ورکړي او ښځو ته له محرم پرته له کوره د وتلو او د حجاب په برخو کې پر لارښودونو بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. د دې عمومي اسمبلی 193 غړو د جمعې ورځې په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیه او چین شامل دي. د پرونی پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی ناصر احمد فائق به پر خپل دنده پاتې شي. د ریختر په مقیاس 4.3 درجه زلزلې تیر شپه د افغانستان د جنوب ختیځ سیمه ولرزولې. د پاکستان د میټیورولوژي ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 140 کیلومتره ژور تل کې و. عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویل د دې زلزلې ټاکنونه د پلازمینې کابل په ځینو سیمو کې هم احساس شوې دي. د بیګانې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. افغانستان د زلزلو په سیمه کې پروت هیواد دی. په 13 جون میاشت کې په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې 5.9 درجه زلزله لزر زیات کسان ووجل او سلګونه کورونه ویجاړ کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له پوځي قومندانانو سره کتلی او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې ویل چې ښاغلی پوتین، دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قومندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټول ورځ د جنرالانو راپورونه اوریدل. په همدې ورځ د روسیې ځواکونو د اوکراین پر ملکی تاسیساتو او په خاص ډول د انرژي پر مرکزونو لاسګونه میزایلونه وتوغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د څلورو کلونو په مخه د 3 میلیارد ډالر راپور تایید کړ. دا موافقه پرون نو وخت وروسته له هغه اعلان شو چې د مصر مرکزی بانک د بانکي سود د 2% لوړولو په ګډون د یو لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید-19 د وبال خبرېدو وروسته سخت زیانمن شوی او په دې هیواد کې د لومړنیو اړتیاو بیې لوړې شوې دي. مصر د نړۍ د غنمو لومړی لوی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره له روسیې د غنمو پر وارداتو اتکا لري. IMF ویلي دی چې تمه ده دا پور به د نورو اړخونو لخوا مصر ته د شاوخوا 14 میلیارد ډالر پور د ورکولو امکان هم برابر کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اړیدونکو سلامونه. لا تیرې وی مدیره هیڅ داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شی ستر
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند دې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده.
او تنکی ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلای شي؟
دا وای چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکی ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوه نه ده ورکړی چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي. په دې نه خبروي سي دا یو شی ستاسو د یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستاسو مطرح ده پیږي. نو د لومړي معلومات اول د دې نه ورکوي دا مشکل ستاسو کنهسته. دویم دا معلومات نسته ور سره سي دي خبرګون بچوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکای ځوان د ماشوم د یا انجلی د یو بل څوک، هغه ممکن د سرکینی د لمس کړی د باندې لاس واچوي، هغه باید پوسی چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تراغ دی خواته ډیر زیات مرا سره نږدې کیږي او مراته لاس راوړ یا ما داسې خبر را سره کړی.
دا کندز ولایت اوسیدونکو نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې لغښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې لمشرانو ویریږي او خپل ستونزې نشي ورسره شریکولای، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړک دي چې لا دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیري دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي امام ده. که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نشي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نشي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې لتنکي او ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکي او ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکی ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سہولیات برابرۍ چا کار ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړي بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولې او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنه کوي بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زنداني ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی می وشتل، هغه می وشتل بعد کور می وتختل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګرسم، بیا دلته زندان تر وشتل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما و وشتل.
هغه دغه جرم کړی وو،
و ما په دې څنګه ټول شایان نه پرتی دي، بلته ډاکټر ان ټول ول وېدا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل.
ولې نتلې ریزه دې پر نه کول چې هغه دې خپل و وشتل؟
بس او ځوان دې بس تاغه سي پېښه سوس پد پېښه مانی کول د کار مې و.
دا نور الحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دار ته وایي چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعده وي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفاده ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې او رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، نه مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یو ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بلا مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضر شرم باید ختم کړو. خپل ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله پلا رسم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا خو وخت ولرئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د روغتیا په حق باندې خبرې کوو. دا چې د روغتیا حق څه دی، په قوانینو کې څه ویل شوی، د ژوند حق سره څه تړاو لري، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. کچیر درته وایي چې د روغتیا حق څه دی او د ژوند حق سره کوم تړاو لري؟
ما د صحت د حقوقو یا د روغتیا د حقوقو برخه کې د صحت نړیوال سازمان یا د صحت یا د روغتیا نړیوال سازمان د صحت تعریف وړاندې کړی دی، چې د صحت مختلف ابعاد او اړخونه یې په دې تعریف کې رانغاړلي دي، چې هغه د یو انسان اجتماعي، رواني او جسمي کامله آسودگی تا بی صحت ویلدی. یعنی یو شخص هغه وقت کامل صحتمند انسان گرل کیگی چه هغه به اجتماعی ارخی و جسمی برخی و همدارنگ روانی برخی کاملا آسوده و کاملا آرام و دیگه خورم چه احساس بلری و تمک صحتمند انسان ویلش
که در روختی ده حق پا ارخونو یا ابعادو بانی باسو کوچه در روختی حق کم ارخونه لری؟
در انسان در روختی ده پارا تری ارخونه موجود دی چه غابات به انسان که موجود بی بیایو انسان رو او صحتمند انسان ده لکه ده انسان اجتماعی برخه روانی برخه او همدارنگ جسمی برخه ده قدره برخه چه صحت کامل ولری یعنی کامل سلی آسوده پتوی برخه که ده تا صحتمند انسان ولکی یعنی ده مو حدب کاملا دیدوچ خواه آسودگی یعنی مطلق صورت با سلی آسوده بی ناغه بی اقا شخص بی صحتمند انسان دهی یعنی پا جسمی برخه که جسمی پا جسم که مشکل نوی یعنی پا صحت بی یا جسم بی در جسم بیان کاملا روغ می او دو همه برخه نده چه یو شخص پر روانی مشکلات یعنی روانی مشکل بنا لری پر روحی شکل بانی بجوری یعنی چه یعنی روحن و تکلیف نیوی که بعض خلق چه موگینو چه روحن پر مشکلات که گردی اخو شخص که هر تو جسمان روغ دی خود روحن چه مشکل لری اگر تو مو هم روغ انسان نسوی لی اگر خبلا دی مشکلات سرگر که انسان دی او خپل هغه مریض انسان دی او دریمه اجتماعی مشکلات چې کوم موجود دي یعنی په اجتماع کې به یو شخص د خپل انسان جایګاه لري یعنی د با عزت او با کرامت انسان په سترګه باید ورته وکتل شي ټول یې هغه د انسان د کوم د انسان حقوق چې انسان ته الله پاک ورکړي دي او قوانین ورکړي دي په هغو نظر باید هغو شخص او انسان ته وکتل شي نو د اشخاص ته یعنی چې دغه درې اړخه چې موږ مخکې تعریف کړل دې شخص ته بیا روح او صحتمند انسان ویلی شو.
په قوانینو کې د صحت یا د روغتیا د حق په تړاو څه راغلی دی اصولي صاحب؟
نو با صحت د ډېر مهم او اساسي شیانو څخه ګڼل کېږي چې په همدې بنا باندې د نړۍ هیوادونو دې ته ډېر متوجه شوي دي چې د خپلو د خپل هیواد په قوانینو کې د صحت لپاره مواد ځای کړي دي همدارنګه د اکثریت هیوادونو په اساسي قوانینو کې د صحت په برخه کې مواد شته دي او باندې ټینګار شوی دی او همدارنګه په دې برخه کې مستقل قوانین رامنځته کړي دي چې د اکثره هیوادونو کې د عامې روغتیا وزارت قانون په نوم باندې یادیږي او همدارنګه په دې برخه کې مستقل وزارتونه رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې کار وکړي خپل ملت او خپلو خلکو لپاره چې په همدې برخه کې د تېر جمهوریت د اساسي قانون کې چې په جنسله دوه شپېته مادې درلودلې په خپله دوه پنځوسمه او درې پنځوسمه مادو کې د دولت مکلف و چې د افغانستان د خلکو دپاره وقایوي همدارنګه معالجوي تدابیر په نظر کې ونیسي او دولت مکلفیت درلودله چې د افغانستان د خلکو دپاره مرکزونه یعنې د کلینیکونه او یا شپخانې جوړي چې هلته د افغانستان اتباع وکولی شي په پرې شکل باندې دواګانې واخلي نو همدارنګه په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت قانون و چې د دې وزارت د پنځمې په پنځمه ماده کې د عامې روغتیا د وزارت دندې واضح شوي چې تقریبا عامې روغتیا وزارت یولس دندې درلودلې چې د اطفالو د افغانستان د نورو لویانو افرادو دپاره د میندو او ښځو دپاره او همدارنګه د دولتي کارکنانو دپاره همدارنګه زوی موادو دپاره چې په باندې باید څار ولري چې ستاندرد او معیاري وي نو په دې برخه کې په مواد شتون درلود نو همدارنګه د محبوسینو قوانینو ته که موږ وګورو د نړۍ او د افغانستان همدارنګه د اطفالو قوانینو ته همدارنګه د تبادلي قوانینو ته دته که وګورو په دې کې ډېر موضوعات د انسان د صحت دپاره شته دي.
ولې او په کومو مواردو کې د صحت یا د روغتیا حق نقص کیږي؟
بله په بعض مواردو کې د انسان د روغتیا حق چې دی نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي او تر پښو لاندې کیږي نو زه بعض موضوعات په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. ګورئ که چېرته موږ د انسان ته وګورو یو چې دا وقایه ده بله چې ده درملنه ده یا معالجه ده نو کله چې انسان مخکې د څخه چې مریض شي د هغو دپاره وقایه ضروري ده چې په بعض موارد کې دو وقایع چې ده تر پښو لاندې کېږي یا نقص کېږي، لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې وینو چې د افغانستان د مختلف پندانو او ټولنیزو رسوم په اساس باندې بعضو اطفالو ته د پولیو واکسین نه تطبیق کېږي او کله چې هغه لویږي یعنی د پلج او د مختلفو مشکلاتو سره مخ کېږي. همدارنګه نور لکه د کرونا وایروس چې اوس بعضې خلک یې په ډېر بل ډول باندې تعبیری وي هغه نه تطبیق کېږي. همدارنګه نور داسې واکسینونه دي چې هغه باید د ماشوموالي په وخت کې یا هم د یو څه لویوالي په وخت کې تطبیق کړل شي هغه نه تطبیق کېږي چې هغه خپله د نقص موارد دي. او همدارنګه نور وروسته کله چې یو شخص مریض کېږي او معالجه د هغو دپاره ضروري شي نو په دې وخت کې هم ډېر د نقص موارد ترسترګو کېږي. او بل کله چې مثلا کلینیکونه جوړ شوي دي یا شپخانه جوړ شوي دي په هغو کې ډېر متخصصان اشخاص شتون نه لري، یعنی متخصص اشخاص هلته نشته دي که ویم په کم اندازه شته دي. او د کله بعضو وختونو بعضې کلینیکو کې د یو متخصص شخص خود چې هغه په یو برخه کې تخصص لري دغو د خونه هغه نور مریضان هم چې هغه دیده مربوط نه وي هغه قتل کېږي ورته دواګانې ورکول کېږي چې امکان لري چې هغه د مریض دپاره بد اثر ولري. نو په عموم کې بادس وایو چې یعنی مسلکی اشخاص هلته په زیاته کچه یا د هغو ځای کې چې باید وکړو شتون نه لري. او بل دا چې هلته دواګانې چې دي ماته په ښه شکل باندې نرسید، یعنی که په وخت هم که په مثلا دوی جلت حساب ورته کړه چې شپږ میاشتې پورې دا دوا کې باید کړو. اول ته چې کله دوا لاړه شي کلینیکو ته هلته د دوو میاشتو دپاره یا د یوې میاشتو دپاره کې باید کړو او نورو که مانده است دوا خلاصه شي چې بیا ټاکلی وخت رسیږي تر هغه وخته پورې یعنی خلک دوا نه لري چې د دوا استعمال کړي او څخه استفاده وکړو. او بعض نور داسې موارد شته دي چې د روغتیا حق مخکې د معالجې یا د مخکې د معالجې څخه وروسته معالجې څخه د نقص کېږي او د نقص سره مخامخ کېږي.
اوصلې صاحب دا چې د روغتیا حق نقص نه شي په دې برخه کې څوک مکلف دي؟
لومړی حکومتونه دا مسؤلیت لري چې د اشخاصو دپاره هغه معیارونه هغه میتودونه یا هغه برنامه تا کار لاندې ونیسي چې د اشخاصو د راتلونکو مریضانو د یعنی مخنیوی وقایع د اشخاصو د مریضۍ د مخنیوي سبب شي هغه برنامه هغه کارونه دوی په لارو باندې واچوي د هغو دپاره مختلف وقایعو تدابیر ونیسي د هغو دپاره په مختلفو بخشونو کې کار وکړو چې د اشخاصو د مریضانو د مخنیوي سبب شي. د هغو دپاره محیط برابر کړو، د هغو دپاره په ټولنیز رواني لحاظ باندې داسې کورونه وکړو چې خلک روحن او روانن ورسره آرامه وي. همدارنګه په ټولنیزه برخه کې دوی آرامتیا احساس وکړو. او بله په دې برخه کې زما په نظر د اشخاص د شخص کورنۍ چې ده کورنۍ په دو برخه کې غټ مسؤلیت لري چې د ماشوموالي څخه تر غټوالي پورې دوی لپاره وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسي، یعنې د ماشوموالي په وخت کې کوم واکسینونه چې دي هغه تطبیق کړو. همدارنګه د لویوالي په برخه کې یعنی دای شخص د جسمي لحاظ هم د رواني لحاظ سالم کړنې ته وړاندې کړو او د دوی لپاره هم یعنی مثبت انګیزه همدارنګه د روغتیا دپاره یې مختلف میتودونه او پوهو برخه کله چې یو شخص مریض کېږي او راتلونکي کې د مریضۍ سبب ګرځي هغو دپاره یعنی زر یې ته کلینیک او تر هغه شپخانې صحي مرکزه پورې ورسیږي. او بله خبره دا ده چې شخص خپل صحت دی، بعضو وختونو کې یو شخص د خپلې ټمبلۍ له وجې نه په خپل وجود کې یو مرض ویني او مرض دی پیشبینی کولی شي خو دا یو صحي مرکز ته نه ورځي. دا یو د ټمبلۍ علامه ده چې په راتلونکي کې د شخص په مختلفو صحي ناروغیو باندې اخته کېږي او هغه پریز چې کوم د طبیب لخواته ته ورکول کېږي هغه دی نه تطبیق کېږي، یعنی باید پریزي او باید بعضې نور مسایل هغه کېږي چې د مرضجانه سببونه ګرځي. او یو بل خبره چې ده هغه د اشخاصو بیکاري هم ده، چې کله چې یو شخص بیکاره کیږي او د بیکاری سره ملي ژبه کې دولت یو حکومت غټ مکلفیت لري چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کو. کله چې کار نه وي نو طبعاً یو شخص په فکري ناروغۍ باندې اخته کیږي چې مصروفیت نه وي، نو دا هم یو د یعنی یو مکلفیت د دولت دی چې خلکو دپاره کار زمینه مساعده کو چې خلک د مریض جانو څخه مختلف تشویفونو څخه منع شي او
مهم خلک مریض نشي. کورودان درنو دوستانو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه د مدني فعال خبرې د روغتیا د حق په تړه واورېدي. دا وته دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې ستاسو په زور کې زیږو، تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.